د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی د بخښنې نړیوال سازمان طالبان په جنگي جنایتونو تورنوي. په دې برسیره په بدخشان کې د خونړۍ چاودنی ورستي جزئیات هم در سره شریکو. د افغانستان لپاره د پاکستان د نیوي ځنګړي استازي سره د امریکا غږ ځنګړي مرکه. خغلی آصف درانی وای په پاکستان کې د کډوالو ریاست او د سرحداتو وزارت شته چې د افغان کډوالو ستونزې حلوي. او په هند کې د افغان فوجي محصلینو ستونزې دا څه باندې یو سلو اتیاتنه فوجي محصلین چې په بیلابیلو فوجي برخو کې د زده کړو لپاره هند ته استول شي وو ولی اوس نغواړي خپل هیواد ته ستانه شي. دا او نور سیمه ایز او نړیوال مسایل اله دا د خبرونه تر پای مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده د خبرګولی 13 نیټه او د 2023 کال د جون 8مه زه خایسته سعادت لامیمه. د امریکا د ټاکنیزو مبارزو په ترڅ کې د افغانستان په بیړه د وټلو په مسلې په دیموکراتانو باندې د کانګرس د جمهور غوښتونکو غړو نیوکه زیات شوې چې وای یو هیواد یې ترورستانو ته ور پریخود. د دې مسلې پر بیلابیلو اړخونو زما همکار ایوب خاورین رڼا اچوي. همدا مسله د خبرونې میلمه سره هم سیړو هاشم وحدت یار صاحب د نړیوالو اړیکو شنون کې مکسره په خبرونه کې دی چې د ژله کمیټري مننه کوو. خاورین صاحب له تاسو هم مننه. هیله ده چې قدرمن لیدونکو هم مکسره مل پاتشي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډله ایز ډول مجازات کړي چې جنگي جنایات ګڼل کیږي. دغه سازمان وایي چې اعدامونه، شکنجه، نیونه، بندي کول او له بشري حقوقو څخه سرغړونې مستند کړي. طالبانو د دغه رپورت په اړه خبرګون نه دی خوده لای خو تل یې دا ډول رپورتونه رد کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنځشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستون کې اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد مقاومت جبهې سره دي او د کار حل تویره او تر حق پر کړی ده.
تاریخ جدید سازمان عفو بینال در رابطه با پنجشیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبا صورت گرفته. افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبا کشته شده. دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبا انجام داده در نقاط مختلف پنجشیر و در موارد تقریبا تمام مرزهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلشان وای جبهه مقاومت ملی هست.
یوش مرکسان وای لهم په پنشیر که خلق زورول کیگی
گرفتن نظامی های پیشی، شکنجه کردن و زندانی کردنشان و قتل های دست جمعی در پنجشیر و زندانی کردن های دست جمعی که هنوز تمام نشده. اما آنچه که در این اواخر پوشش داده نمیشه وضعیت حالتی است که نه رسانه در اونجا حضور داره و نه برای مردم اجازه میتر که موبایل های هوشمند داشته باشند.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو ک له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شو چې دا ویډیوګان نه وي او د پنځه ولایت دي هغه چې اسیران په دزو وشتلی حتمان بنول کیږي او د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
ما در رابطه با یافته های خود امرای وزارت خارجه طالبا که فعلا مقامات بالفعل افغانستان هست در تماس شدیم. یافته های خود را به صورت خلاصه با اونا شریک کردیم و هیچ گونه پاسخی از اونا دریافت نکردیم.
تجربه شخصی که خودم از زندان های طالب دارم، از رفتارهای هزینا دارم، طالب به اندکترین ارزش انسانی احترام قائل نمیگذاره و چی برسه که اونا بخواین قانونی یک جای پیش برن. اینا در همین دو سال همیشه به شکل غیر قانونی بدون اسناد و تهمت‌های ناحق دروغی زن و مردی سرزمین مورد شکنجه قرار دادن.
دوانستان لپر در ملگور ملتون و زنگری راپور ورکون که ریچارد بنت در بشری حقون و سازمان تر راپور ورکده او چه د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت مخ په خرابېدو دی او دا وضعیت د استبداد په لور روان دی. خو طالبانو دا راپور غیر مسؤولانه او عقدهی بللی و
داخل خانه های مردم میشدن، خانه های مردم ها تلاشی میکردن، بچه های جوان پنجشیر، پیر جوان پنجشیر، ریش سفید محسن پنجشیر با خود میبردن و حتی مورد هم ما داریم، یک مورد و دو مورد نه چندین مورد ما داریم که وقتی خانم‌ها با درمیانی میکنن و مداخله میکنن که تا بچه‌شان رو نبره، شوهرشان رو نبرن، با هم خانم‌ها رو هم لتکوب کردن.
د بخن نړیوال سازمان وایي د خپل مستند راپور لپاره د پنشیر له 9 اوسیدونکو سره مرکه کړي او هغه ورته د خپل سروند خوندي ساتلو لپاره ویلي چې په راپور کې نمونه خبره نه کړي.
د افغانستان په بدخشان ولایت کې نن پنځشنبه د طالبانو د یو چارواکي د فاتحې په مراسمو کې د چاودنې له امله 11 کسان وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې 13 نور ټپیان شوي هم دي. بدخشان د اطلاعات او کلتور طالب رئیس معزالدین احمدي امریکا غاکته ویلي چې په دې چاودنه کې د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکنی امنیه قومندان مولوي صفی الله یفتلی هم وژل شوی دی.
چاودنه د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد او جمعات پمنس کې د هغه ولایت لپاره د طالبانو د والی د مرستیال نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چې د سه شنبه په ورځ د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی و رامسته شوې ده. دغه دوه پیښې په پرله پسې ډول په داسې حال کې کیږي چې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او نسبي امنیت اداوي کیږي. خو د شنونکو په خبره طالبان ورځ تر بلې د خپلو جنګي تاکتیکونو او هغو وژونکو ستراتیژیو سره مخامخ کیږي چې تر ډیره دوی رامنځته کړي دي. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري نظام او نړیوالو ځواکونو په وړاندې اکثریت ځانمرګي او موټر بم بریدونه به طالبانو کول. طالب ویاندویانو به پر مسجدونو، جنازو او فاتحو د بریدونو مسؤلیت هم مانه او د دوی په بریدونو کې به د نظامي ځواکونو تر څنګ ګڼ شمېر ملکي کسان، میرمنې او ماشومان هم وژل کېدل. اسماعیل عاشق الله چې د طالبانو لخوا د ځانمرګي برید لپاره روزل شوی اوس په دې خپه دی چې ولې د ځانمرګي برید د کولو چانس له لاسه ورکړی.
الحمدلله دلته جهاد کول خو په دې باندې مې زړه نه خېدلم، ولې داسې عملیات وکړم چې د ټول نړۍ مسلمانانو زړه په یخ، د مال هم زړه په یخ، په دې خاطر باندې دلته انتخاب کول.
اسماعیل عاشقلا د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی دی چې شاوخوا 2000 کسان پکې ژوند کوي. دا دره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ډیر وخت د طالبانو په واک کې و. اسماعیل د ځانمرګو بریدونه د روزنې له ترلاسه کېدو مخکې 8 کاله د امریکا په مشرۍ د بهرنیو قواوو او افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کړې. د تنګي درې 8 کلن اوسیدونکی میر اسلام امیری چې خپله هم د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې د جهاد برخه وو وایي چې شل کلن زوی په بریالي ډول ځانمرګي برید وکړ.
دا چې د مدرسې پاره شو راغلو زوتي مې ورته وویل چې زمانه زوتي جهاد شروع کړ، زه لوشه په الله خوشانه سپارلی، اسلام کوپور غلی دی په ملک باندې او ملک یې غل کړی دی، په صورت کې خپل جهاد بود تریز وکا من چیرته لوشم ما لوشه لکه د رشته شدین عملیات رو لوشه خدای مهربانه دی خدای بده کانیاب کو.
خو د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې په 2019 کال کې په هغو ځانمرګو بریدونو کې چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی و 1409 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د ځانمرګو او موټر بند بریدونو تر څنګ چې تر ډیره ملکي وګړو ته تلفات اړول، په وژونکو تاکتیکونو او خونړیو ستراتیژیو داسې یو جنګي کلتور رامنځته کړی چې اوس دوی یې خپله له ستونزو سره مخ کړي.
بلپلو د امریکا د بهرنیو چار وزارت استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غوښتنه د دې کمیټې ټولو غړو ته د افغانستان په اړه د محرمو اسنادو د لوستلو فرصت برابر کړی. ځینې غړو د اسنادو تر لیدو وروسته غبرګونونه ښودلي دي. د دې موضوع نور حال د ایوب خاورین څخه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشې، تر اوسه کومه پټه موضوع راښکاره شوې ده په دې اسنادو کې او چا څه ویلي دي هم کنه؟
من نه کایسا جانی لومړی خو باید دا وایي چې دغه اسناد هغه محرم ایمیلونه دي چې کیبلونه په ډیپلوماټیک اصطلاح کې کیبلونه بلل کیږي او د سفارت او وزارت ترمنځ خط او کتابت وي. هغه ایمیلونه دي چې د افغانستان کې د امریکا سفارت مامورینو تر سقوط وړاندې خپل وزارت ته ورکړی دي او احوال یې ورکړی د افغانستان. دغه یو غړي ډیرل ایسا جمهور غوښتونکو کې غړي چې دغه ایمیلونه لیدلی دي فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي دي چې دا شرمون کې دي ځکه ډیپلوماټانو ډیره دقیقه وړاندوینه کړې و خو جواب یې هم په دغه میلیونو کې ښکاری چې د وزارت چارواکو البته نمونه پټسی وی دي دوی ورته جواب ورکړی و چې موږ هو موږ ولیدل او په دې اړه فکر کوو دغه چارواکي په دقیقه توګه په ډیرل ایسا داسې وایي په اسنادو کې د ډیپلوماټانو ډیره دقیقه وړاندوینه ښکاری چې موږ ووزو او یا خپل تګلاره بدل نه کړو څه به پیښ شي او موږ د بهرنیو چارو د وزارت جواب وینو چې ورته وایي خصمه ده موږ پوه شولو او بیا مو ولیدل چې دوی څه وکړل او څه یې ونه کړل د استازو د جرګې د غړي د څرګندونو په اړه د بهرنیو چارو د وزارت وایاند فاکس نیوز ته ویلي دي چې جمهور غوښتونکي د واقعیتونو څخه سترګې پټوي او دغه موضوع سیاسي کوي په دې خوشنۍ خوده لیده د کانګرس یو بل غړي مايك والټس هم لیکلي دي چې د محرم اسناد او تر معلوماتو د ورسته هم هیڅ یو چارواکي نه استعفا وکړه نه بخنه غواړي او نه هم ملامتي مني د مايك والټس په خپل هم نظامی سابقه لري د ټام ويست هغه ټویټ ته هم خبرګون خوده لې چې ګواکي طالبانو تګلاري په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بيساري کچه راټیټ کړی دی په دغه ټوله موضوع کې یو خبره جوته کیږي چې د افغانستان موضوع به د دوړو غوندونو ترمنز په راتلونکو انتخاباتو کې لا هم توده شي او د کورنی سیاست یو مهمه موضوع بدلیدون کړه
بلې هم دا سخ کاری ډیره زیاته مننه کول تاسو نه کور ودان خورین سي لکه څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په ایستلو کې نیوکه کوي دا مسله او دا چې ولې د ټاکنیزو سیالیو په محل دا مسله را برسېره کیږي د خبرونې قدرمن میلمه په امریکا کې مېش سیاسي مبصر او د نړیوالو چارو شنونکي هاشم وحدتیار صاحب تستړي مشي وایم استړي مشي په خیر اغلی وحدتیار صاحب ډیره مننه پرون د کانګرس غړي مايك والټس لکه څنګه چې خاورین صاحب یادونه وکړه په ولسمشر او د بارنۍ چار په وزیر باندې کلک نیوکه وکړي چې د امریکایي سرتیرو په بیړه ایستلو افغانستان تر ستانو ته ور پری خود د بارنۍ چار وزارت د کیبلونو منصبانګه ته چې د کانګرس دغه غړي اشاره کړی ده په پام سره ستاسو ارزونه څه ده سي
مننه دوه ډیر مهم مسلې دي اوله مهم مسله دا ده چې یاد ولرئ چې طالبان سره د افغانستان څخه دی وتلو تړون دیموکراتانو نه امضا کړی دا جمهور غوښتون کې امضا کړی او دا په میراث پاتې شو دیموکراتانو د پاره چې هغه به دی حال چې جمهور غوښتون کړی وي دا مې دیموکراتانو ورته وکړل جمهور غوښتون کې وو چې د طالبانو سره قرارداد لاسلیک وو جمهور غوښتون کې وو چې طالبانو ته د حکومت ورکړل چې د افغانستان څخه به امریکایانو سرتیري په څوار لسو میاشت کې افغانستان څخه وځي اما ملامتي جو بایدن پر سر دا ده چې دغه تړون د شرایطو پر اساس به امریکایان د افغانستان څخه وځي یو تر ټولو مهم شرط دا و چې د القاعده سره به طالبان پریکون اعلان وي د تړون امضا کول نه وروسته د امریکایانو د وتلو نه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اعلان وکړو چې د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې 500 نه زیات القاعده سرتیري په افغانستان کې موجود لري سره د دې چې دغه تهدیدونه په افغانستان کې موجود وو جو بایدن د افغانستان څخه خپل سرتیري وباسل چې په دې وو جو بایدن ملامتي کې چې شرط ته متوجه نشو او خپل سرتیري د افغانستان څخه وباسل
دا څه ښکاری وحدت یاسب چې د انتخاباتي کمپاین مبارزه یو برخه ده دوی غواړي چې په خپل ولسمشر بایدن محبوبیت ته تاوان ورسوي خو څومره په دې برخه کې دوی بریالي دي کڅه هم چې تاسو اشاره وکړه چې په خپل تړون جمهور غوښتونکو لاسلی کړی وو
د افغانستان څخه امریکایي سرتیرو وتل د امریکا په داخلي سیاست کې په خصوص د دوو ګوندونو جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ په یو لوی شخړه مبدله شوې البته په سیاسي شخړه کله چې موږ امریکایي ټول راکول ته نږدې کیږو د شخړه باندې هم زیاتېږي معمولا د امریکا په داخلي سیاست کې کله چې ولسمشر د ټاکنې نږدې کیږي دواړه ګوندونه کوشش کوي چې د یو بل نیمګړتیاني پیدا کی او هغه ته جلوه ورکړي هغه ستري کی او دا به یو بهترینه وسیله شي چې د یو بل په ضد یې وکاروي په خصوص د جو بایدن د امریکا افغانستان څخه د وتل چې $2,000,000,000,000,000 د افغانستان کې مصرف شي او $2,000,000,000,000 امریکایان په افغانستان کې ووژل شول او $5,000,000,000,000 په ارزښت وسلې مهمات د طالبانو القاعده او د تحریک طالبانو په لاس کې وغورځېدلې دا به یو مهمه وسیله وي د نورو خلکو
بله وحدت یار صاحب د متحده ایالاتو په تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د بارنې چارو وزارت دا ډول ځانګړي محرم اسناد کانګرس سره شریکیږي. دوی ولې نه غوښتل چې دا اسناد شریک شي او د دوو ګوندونو په دې جنجال کې به اوس د افغان لاړخه چورته وګورو ګټه افغانستان او افغانان ته څه وي؟
وړلې مهمه مسله دي. اوله مهمه مسله دا ده چې یو کمیټه ډېره مهمه کمیټه دیموکراتانو او ریپابلیکانانو د ورټرمن جوړه شوله د دې فشار پر اساس پرنی چارو وزارت مجبور کړل شو چې دغه مهم رازونه را اوس پړل شي ځکه چې اوسنۍ بهرنی چارو وزارت هم دیموکراتانو په لاس کې ده او دوی نه غوښتل چې خپل حزب په خلاف دا وکړول شي. یو دویم مسله دا ده چې د افغانستان څخه تهدیدونه د غرب لپاره اوس هم خپل ځای پراته دي په وجود کې چې طالبانو غربیانو ترمنځ راکړه ورکړه زیاته شوې ده ځکه چې د دوی د ایدیالوژیانو تفاوت شته ده. طالبان چې د افراطي نظام غواړي په منطقې او په افغانستان کې او دنیاوال په افغانستان کې دیموکراسي او حقوق بشر غواړي چې دیموکراسي طالبانو په خاموش کې کفر ده.
بله ډیره زیاته مننه کوم وحدت یار صاحب له تاسو نه. کور ودان په امریکا کې میشت سیاسي مبصر او د نړیوالو چارو شنونکی کور ودان په خیر اوسې. بل پلو د خبرونی بل مطلب ته چراشو د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوې ځانګړې استازي آصف دورانی وایي چې پاکستان به د طالبانو حکومت هله په رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه هم منلو ته چمتو شي. نو موري ویلي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ کومه ستونزه نشته او وایي د پاکستانی طالبانو په اړه خبري روانې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلي دورانی ویلي چې پاکستان اوس د ستراتیژیک پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اټومي طاقتونه دی او جګړه نه کوي. شهناز نفیس ورسره مرکه کوي.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استازي صادق خان کول. زما دنده به د اصول او زما د مشرتابه په اساس وي او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټول نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل شوو ځانګړو استازو سره به راشه درشه وي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړیتوبونه ورکړم خو د حکومت تګلارې به زما لارښود وي. سوداګري بنا زدکونکي د دوی تعلیم زموږ زدکونکي د تعلیم په اړه ډیر ستونزې سته. نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي پتوګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شاه حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي خو اکثره وخت زموږ ترمنځ ښې اړیکې وي. کېدای شي ځینې اختلالات شتون ولري خو لنی کمرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب څه فکر کوئ؟ تاسو به د خپلې ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یئ؟ ځکه چې ډېرې شنونکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلاره د پاکستانی د پوز په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنونکي د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپل ملي مسلو په اړه خبرې کوو. خلک چې په دې اړه څوایي نو هغه آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستونزه نه ده. زه پرې خوشاله یم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړی او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زه به هڅه وکړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې لپاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوی نو د هینا ربانی کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره سر ډول اړیکې غواړي؟
ښه، کاش چې تاسو پاکستان یاد کړیو نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واک کې څوک دی.
سو یو تھنک دټ پاکستان
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
سټریټیجی ټوورډز افغانستان،
ډو یو فاین اني ډیفرنس؟
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېری کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پوځ کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک ژوروالی یا ښکیلتیا په باثباته ځای کې ترلاسه کیدای سي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثباته نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیکه ژورتیا چمتو کړي. او کله چې تاسو د ستراتیژیک ژوروالي په اړه خبرې کوئ، دا په دې معنی ده چې موږ د هند په وړاندې د ژورتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي. د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډې پولې په اوږدو کې ځینې نښتې سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي ژورتیا مفهوم په خپل بې ځای کیږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک ژوروالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
مننه چې تر اوسه موږ سره مل یاست. نړیوالو خبرونو ته راځو. ریاض او واشنگتن د پنځشنبه په ورځ له لویدیځو حکومتونو وغوښتل چې هغه اتباع بیرته ستانه کړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي، چیرې چې زرګونه لا هم په زندانونو یا کمپونو کې پراته دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان وویل چې دا د خپګان وړ او په بشپړ ډول د مننو وړ نه دي چې ځینو شتمنو هیوادونو خپل اتباع خپل ملکونو ته نه دي انتقال کړي. هغه د داعش په ضد نړیوال ائتلاف یوې غونډې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پکې ګډون کړی وویل چې هغه هیوادونه چې باید ګام پورته کړي باید خپل مسؤلیت ادا کړي. د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د پنځشنبه په ورځ د اتحادیه د یوې خورا پیچلې سیاسي ستونزې د حل لپاره یو نوی هڅه وکړه. دوی د اجازه نه پرته اروپا ته د ورتلونکو غیر قانوني مهاجرو د مسؤلیت شریکولو لپاره نوې لارې چارې وارزولې. د اروپای اتحادیه وویشت هیوادونه له پایله راهیسې په دې اړه ناندرې کوي چې کوم هیوادونه باید د غیر قانوني کډوالو مسؤلیت په غاړه واخلي او دا چې آیا نور غړي هیوادونه هم دا مکلفیت چې له دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي لري او کنه خبرې وکړي. د موجوده مقرراتو له مخې هغه هیوادونه چې مهاجرین اول ورزي باید د دوی سره مرکه وکړي، معلومات یې درج او غوښتنلیکونه یې وکتل شي، او د هغو کسانو غوښتنلیکونه چې ممکن د پناه غوښتنه کوي هم باید خپل قانوني مراحل طی کاندي. بل پلو د کانادا په ګور ګور کې په ځنګلونو کې د اور د 344 پیښو له کبله چې 209 ډیر شي له کنټرول نه بهر دي، مهمې زیربناوې له ګواښ سره مخ شوې دي. چارواکي دې ته اړ شوي چې له سیمې خلک وباسي. په متحده ایالاتونو هم د لوګیو او دوړو د موج خړه کمبله غوړولې ده. د کانادا د بیړنیو چارو د چمتووالي څانګې فدرال وزیر وایي چې شاوخوا 3.8 میلیونه هکتار ځمکه سوځېدلې ده، یعنی د لس کلن اوسط 15 برابره بېساري اورونه ښودل شوي. د کانادا لومړی وزیر جاستن ترودو ویل چې هغه د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې د اور وژنې سره د مبارزې په برخه کې د هغه د ملاتړ او مرستې نه مننه وکړه. او بیا هم د افغانستان په تړاو د جمهوریت نظام د ملي دفاع وزارت د جنو نور هیوادونو په څیر هند ته هم هر کال لسکونه سرتیری لیږل تر څو هلته نظامی زده کړې ترسره کړي. وخت د طالبانو له رسیدو څو میاشتې مخکې هم یو ډله ځوانان په همدې موخې هند ته ولیږل شول. اوس چې طالبان واکمن دي د هند د مختلفو نظامی اکاډمیو څخه فارغ یو شمېر ځوانان بې برخلیکه او له ستونزو سره مخ شوي دي.
دا ځوانان په لسه حق له زده کړو فارغ شول چې پر افغانستان طالبان حاکم دي. دوی له ویرې وطن ته د ستنېدو لپاره ځل نه خکې.
مشکلات ویزا، مشکلات مالی که سخت افسران تم شون روبر راستن بود. علال خصوص به سلم شیبی فیلن نه روبر راستن.
با هند که به برخلی که پراته دا ځوانان وی دا خوری دا دفاع لپاره و روزل شول. خو اوس له ویرې خپل خوری ته نشید لی. دوی د پان او پرانگ ترمنز د اندېښنو ډک حالت سره مخ نامعلومې راتلونکي ته حیران او پر نړیوالو د مرستې اقاق کوي.
نن په ډېر بې سرنوشتۍ سره ژوند کوو. موږ سره مالي مشکلات، ذهني مشکلات او د کورنۍ تشویش موجود لري چې موږ د آینده ته ناامیده کړي یو او په تشویش کړي یاستو.
دغو افغان ځوانانو د هندوستان په دریو معتبرو انډین ملیټري، نېشنل ډیفنس او افسر ټریننګ نظامی اکاډمیو په مختلفو څانګو کې خپل زده کړې په دوه، درې او څلورو کلونو کې بشپړې کړې دي. په هند کې مېشت مدني فعال چې له دغو نظامی افسرانو سره د ستونزو په حل کې له نږدې کار کوي وایي د تېر حکومت نظامیانو سره د طالبانو کړو ته په کتو دا روزل شوي نظامی کادرونه نه باید د ورته چلند ښکار شي او په مختلفو دلایلو وطن ته بیرته ستنېدل د هغوی لپاره خطر بولي.
دا چې طالبان امید دی خو فرمان اعلان کړه په هغه باندې عمل ونه کړله. هره ورځ سړی محکمې ده او خاص پوځیانو سره د سیمې قوم او سمت په اساس چلند کېږي او بله کوم لوی اساسیتونه چې د سیمې په اساس هندوستان سره شتون لري دوی ته او د دوی کورنۍ ته ډېر لوی ګواښ ده.
دا چې هند د ملګرو ملتونو د کډوالو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی نو څه چاره پکار ده تر څو په هند کې بې برخلیک پوځي کادرونه له دې حالته وژغورل شي. په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی وی له هندي چارواکو سره د یو شمېر افغان بې برخلیک نظامیانو په حق له خبرې کړي تر څو دوی ته په ملکی برخه کې د زده کړو زمینه برابر شي.
زمون کوشش ته هند مسولینو سره داله چې د دې لپاره د ملکی په ملکی برخه کې د زده کړې زمينه مساعده کړو. البته د یادونه وړ ده چې د لسمه شتور لپاره فنی او مسلکي کورسونه د دې لپاره په نظر کې نیول شو او هغه تکمیل کړی دي. وسته به شنو شته د حالت سره مخ دي. موږ هندي لوري ته منتظر یو چې په دې برخه کې همکاري راسته وکړو او جوګرافي راکړي. په نهایت حال کې چې د سفارت په توانایي کې د دې لپاره تریو څو مشتو د شپږ مشتو لپاره د خوراکي توکو زمينه مساعده کړې و او هغه چې د سفارت په مالی توانایي کې د دې سره په بیلابیلو برخو کې مرستې شوې دي. خاصتا هغه زکون کې چې افغانستان ته نستنېدل نه غوښتل ستنه شي ایران ته یا نور ممالک ته لاړ شي د هغو لپاره د بیرته تګ زمينه ورته مساعده کړې ده.
د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې د 2021 کال د اګست نه را پدې خو یو څل اکی افغان نظامیان په هندستان کې په نظامی زده کړو بوخت وو چې د ونوي فارغ شول له جملې نه څو تنه افغانستان او نور ایران او لویدیځو هیوادونو ته لاړل. د دریا ته پاتې محصلینو له جملې 250 فارغ او بی برخلي کړي او یو دیش تنه لا هم په زده کړو بوخت دي. نوشاباشنا امریکا غټ واشنگتن.
ستاسو د ملکیانه د ژل کومې مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو راډیو او تلویزیونی خبرونې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د امریکا غږ د ویب پاڼې نه لیدلی شئ. خو چیرې خوځېږئ ما د امریکا غږ دری خبرونه پیلېږي. زما ګرانه همکاره سحرجان عظیمی مو سره په ستودیو کې ده. سحرجان په خیر راغلی ستړي مشې.
مننه شایسته جان، سلام به شما، سلام به دوستای عزیز بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه گزارشات و مطالب متفاوت داریم. گزارش ویژه در رابطه با آخرین گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد فجایع در پنجشیر داریم. گزارش هم داریم در رابطه با وضعیت پاکستان و مهاجرانی که در مهاجران افغانی که در پاکستان حضور دارن، وضعیت ایشان پیش آمده. با ما